Radio.
Radio Azadi. سلامونه او درنوی درنو دوستانو ز اجمل اندی مود ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې مو ل شمشاد زدران سره یو ځای هر کله کوم تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار ل 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي دا معمول سره سم نه نه خبرونه هم د سهارنۍ نیم ساعت خبری مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی دا افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پرون د ناټو له عمومي منشي انستولتنبرګ سره په بروکسل کې وکتل ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون شي او دا سیمی او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایلی پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترنګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي بشپړ خبرونه واوري د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګهړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ناټو له عمومي منشي انستولتنبرګ سره په بروکسل کې وکتل د ناټو ویاندې اونا لوګیسکو پر خپل ټوئیټر په یو پیغام کې لیکلی چې خلیلزاد په دې کتنه کې د ناټو متحدانو او د غوث ملاتړ د ماموریت غړو ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه معلومات ورکړل د ناټو ویاندې د دې خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي ښاغلی خلیلزاد بروکسل ته روانېدو مخکې په لندن کې وو او هلته یې له یو شمېر برطانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي ټاکل شوی چې خلیلزاد د اپریل تر 10 نیټې د سفر په دې دوره کې افغانستان پاکستان ازبکستان اردن او قطر ته سفرونه وکړي ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون شي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغه څرګندونو وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې وازنې حل لار ده افغان حکومت ښاغلی مشال د سه شنبه پورز د سلام مشورو لپاره کابل ته ورغوښت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پریکړه وشوه چې افغان سفیر خپل دندې ته ستون شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیر ماخام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل
پاکستانی ها از موضع قبلی شان عقب نشینی کردن بنان ما
خغل احمدی وای پاکستانی انو ل خپل پوخانی درې څخه شاتګ وکړ نو زکه په دې اړه لډیرو بحثونه او سلام مشورو وروسته موږ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت دوام ته واستو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه پورس په یو بیان کې ویل چې د صدر اعظم عمران خان خبري ناسمه تعبیر شوې دي هرات خارته نجدی په مسلخ سیمه کې د سیلابونو لکبل دوه ماشومان مړه شوی د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډیو ته ویل چې پرون مازیګر په دې سیمه او د هرات په یو شمیر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته نور زیانونه هم اړولې دي د ویل چې د مسلخ په ساحه کې د دوه ماشومانو د مړینې او همدارنګه د خار په زیاتو سیمو او د هرات په یو شمیر ولسوالیو کې د زیاتو مالی زیانونو ریپورتونه ورکړل شوی د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي لدی مخکې د فاریاب ولای چارواکو ویلي چې د پنځم په ورځ د سیلابونو لکبل د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان مړه شوي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نا رجستر سیم کارتونه یې راټول کړي دي وزارت وایان سایر زلاند ازادي رډیو ته ویل چې دا سیم کارتونه پروند یو کمپاین پترس کې راټول شول
په خپل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر په کابل کې په دغه کمپاین کې برخه واخیستله چې د زرګونه سیم کارتونو د راټولونې ترڅنګ د هغه اړوندو فروشاتو مرکزونو ته توصیه وکړه
خغلی زلان زیاته کړ چې د دې کمپاین په ترڅ کې د کابل په دی افغانان سیمه کې د روشن مخابراتي شرکت دفتر د دې ډول سیم کارتونو د خرڅلاو لقب له وټړل شو د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایلی پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترنګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي نتنیاهو پرون د غزې په سرحد کې د اسرایلو یو پوځي قرارګاه له راستنېدو وروسته په خپلو څرګندونو کې کسان وویل چې جګړه به وروستی انتخاب وي خو زیاته یې کړه چې د په دې وروستیو کې پوځ ته امر کړی چې په غزه کې د پراخو عملیاتو لپاره سرتیري او پوځي وسایل چمتو کړي فلسطینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ له غزې څخه یو توغندې چې اوږد واټن وشتلی شي د اسرایلو د قلمرو خواته وتوغابو چې د تل ابیب په شمال کې پر یو کور راپریوته و اسرایلیانو ټاپیان کړل لدی وروسته اسرایلی الوتکو هوایی حمله وکړي او فلسطینیانو هم د اسرایلو پر جنوب دزي وکړي د چهارشنبه تر ورځې پنخوتو کې وروسته لاغه کمواله راغی چې حماس د مصر په منځګړیتوب اور بند اعلان کړ. اسرائیل د غزې په تړنګ کې وضعیت په دقت سره ساري، ځکه روانه شنبه په دې سیمه کې د خونړیو نښتو لومړنۍ کلیزه ده. د امریکا یوه محکمه وایي په پام کې د روسیې وګړي ماریا بوتین ته چې د کرملن د جاسوسۍ په توګه یې خپل جرم منلی، په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. میرمن بوتین اعتراف کړی چې په 2014 کال کې هغه مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته ورسید، هڅه یې کوله د امریکا په محافظه کارو سیاسي حلقو کې نفوذ وکړي. نوموړي پرون د مارچ په 28 د واشنگټن محکمې ته حاضره شوه او قاضي میرمن تانیا چوتکانت ورته وویل چې محکمه به د اپریل په 26 خپل حکم صادر کړي. بوتین یا د دې جرم په خاطر تر 5 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. هغې د پرونۍ محکمې په جریان کې خبرې ونه کړې. د ناټو د عمومي منشي په توګه د یان ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 میلادي کال پورې تمدید شوه. ناټو پرون د مارچ 28 په یو خبر پاڼه کې ویل د ناټو غړي د دې ټلوالي د اسري کول او د ټولو چارو د سمون په برخه کې د ښاغلي ستولتنبرګ د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه زیاتوي د ناټو واړه 9 غړو د هغه د کاري دورې د تمدید لپاره رای ورکړي. ستولتنبرګ له دې پریکړې وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ناټو د غړو له دې پریکړې سره د تا ویاړ وربخل شوی. یان ستولتنبرګ په 2014 سم کال کې د ناټو د عموم منشي په توګه په کار پایل وکړ او په پام کې و چې نوموړی به خپلې دندې ته تر 2006 کال پورې دوام ورکړي. ټاکل شوی چې د ناټو عموم منشي راتلونکي اونۍ امریکا ته سفر وکړي. ستولتنبرګ به د دې سفر پر مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. کانګرس به د ناټو د تاسیس د اویایمې کلیزې په مناسبت وینا وکړي او همداراز د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به برخه واخلي. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو راډ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د سولې خبرې اترې په جدي مرحلو کې دي، د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش وایي چې افغان حکومت د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړای شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له ترکمنستان سره توافق ته رسیدلی چې د نفتي موادو په مقابل کې به دغه هیواد ته امبرمار صادروي. نوموړي پرون د مایهان د سټیلو د فابریکې او د جنغوزیو د پروسس د فابریکې د پرانستی په غونډه کې په اقتصادي او سوداګریزو مسلو نورې څرګندونې هم کړې دي چې جزئیات به درسره په یو ریپورت کې شریکو. دا به واوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په تحصیلي برسونو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کولو په خاطر دغه پروسه آنلاین کړې ده. وخت د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم در سره شریکو. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لاغه څرګندونو هم خبرو چې وایي د اسرائیلو پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړنګ کې پوځي عملیاتو ته چمتو دي. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د ژوند رنګونه هم له یاده مباسوي. د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش وایي چې افغان حکومت د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړی شي. په داسې حال کې چې د سولې خبرې جدي پړاو ته رسیدلې، سیګار په یو رپورټ کې همداراز خبرداری ورکوي چې که لسګونه زره ښه روزل شوي او په ښو وسلو سنبال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نه شي، نو د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخ شي. له دې مخکې په افغانستان کې د نن عامو خلکو په تېره ښځو مدني فعالانو او سیاستوالو هم د سولې د ټینګښت په صورت کې یو لړ اندېښنې څرګندې کړې. د سیګار د رپورټ سیات لحمد تکل نور.
په داسې حال کې چې متحد ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې کړي، د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش اداره سیګار په یو نوي راپور کې خبرداری ورکوي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالی مرستې پرته ښایي دوام ونه کړي. راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د دوامداره سولې د ټینګښت بیه به هومره زیاته وي چې لګښت یې یوازې نړیوال مرستندویان ورکولی شي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل. راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې که شاوخوا 15,000 وسلوال طالبان په سولېز ډول په ټولنه کې مدغم نشي، د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي، ځکه هغه طالبان چې ډېر د سولې لیوال نه دي او یا له سولې د ګټې اخیستو تمه لري ښایي بیا یا جګړې یا لوټ تالان ته مخه کړي. ښاغلی سوپکو وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو په برخو کې په تیرو څو کلونو کې هیڅ کار نه دی شوی. په داسې حال کې چې تمه ده وسلوال طالبان به د سولې د یوې موافقې په نتیجه کې عادي ژوند پیل کړي.
That's good news is we're focusing on the region, focusing on economic.
دا خبره ده چې پر سیمه او اقتصادي وده تمرکز کیږي، خو دا وده په نوې زیږیدلې حالت کې ده. زموږ ډیر وخت او پیسې ځکه له لاسه ولاړل چې مخکې له دې مو په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه کړ او ډیرې پیسې مو پر عباس کارونو ولګولې، نه په حقیقي برخو څو د افغانستان حکومت او اقتصاد وکولای شي د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو تمرکز وکړي. په تیره چې شاوخوا 15,000 طالبان چې ښه روزل شوي او ښې وسلې لري باید د سولې د موافقې په نتیجه کې په ټولنه کې مدغم شي. سیګار په خپل نوی راپور کې هغه خطرونه را برسیره کړي دي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو د بریا او د سولې له ټینګښت وروسته ښایي افغانستان ورسره مخامخ شي. سوپکو په خپله وینا کې وویل چې پالیسي جوړونکي باید دا خطرونه له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره پر پلانونو کار وکړي.
What we are trying to do in this report is
هغه څه چې موږ په دې راپور کې غواړو دا دي چې احتمالي خطرونه را برسیره کړو، څو پالیسی جوړونکو فکر پرې وکړي. او اوریدلې مې دي چې ځینو پالیسی جوړونکو دا کار پیل کړی دی او کانګرس په دې اړه فکر وکړي، ځکه داسې خو امکان نه لري چې د سولې له موافقې یوه ورځ وروسته د پلانونو جوړول پیل کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 300,000 کسیز افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه یې ورونه رسیږي د افغانستان ثبات له یوه جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د سیګار راپور دا یادونه هم کوي چې د سولې له موافقې وروسته په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند بیا پیل به له افغانستان سره د امریکا د کانګرس د مرستو او د عوامو د ملاتړ د کمیدو باعث شي. سیګار خپل راپور په داسې حال کې خپروي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روانه اونۍ کې اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړې او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم په قطر کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. افغان ولسمشر وایي له ترکمنستان سره توافق ته رسیدلی چې د نفتي موادو په مقابل کې به دغه هیواد ته مرمر صادروي. محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د جلغوزیو د پروسس او بستهبندۍ او د اوسپنو د ویلې کېدو د فابریکو په پرانیست غونډه کې وویل چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي افغانستان له واردېدونکي هیواد څخه په صادرونکي هیواد بدل کړي. بلخوا د نوې تاسیس شو فابریکو چارواکو ګوندوي هیوادونو ته د داغملرونکو وسپنو او جلغوزیو له قاچاق نه اندېښنه څرګندوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
افغان ولسمشر وایي په داسې حال کې چې نور فکر کوي په افغانستان کې وضعیت مبهم دی. افغان سوداګر او پانګوال د نړیوالو باور راجلبوي او د کار زمینې برابروي. محمد اشرف خنی د پنځشنبې په ورځ د جلغوزیو د پروسس او بستهبندي او د اوسپنې د ویلې کېدلو د فابریکو په پرانیست غونډه کې وویل افغانستان به د صنعتي موادو د واردونکي هیواد نه د صنعتي موادو په صادرونکي هیواد بدل کړي.
ترکمنستان سره په نتیجه کې رسیدلی یو چې په مرمر د نفتي موادو په بدل کې موږ صادرات کولای شو. نه د آذربایجان اوس د اروپا بازار ته خلاص ده. د لاجورد کوریدور په اساس باندې دا به ټول در سره وکړو په اساسي توګه.
ښاغلی غنی وویل چې افغانستان د دویم درجه اجناسو د وارداتو ځای نه دی او له دې وروسته به ضبط سي. نوموړي همداشان زیاته کړه چې افغاني محصولاتو ته ښه بازار موندنه سوې ده چې له هغې جملې د متحده عربي اماراتو او اذربایجان بازارونه دي. محمد اشرف خنی وویل نور نه غواړي چې د بامیانو کچالو پاکستان ته صادر سي او پر ځای به یې اذربایجان ته لیږدول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 1990 کال کې بهرنیو هیوادونو ته 600 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. د سیمې هیوادونو ته د هوایي دالیزونو پرانیستل، د چابهار بندر لالارې نورو هیوادونو ته د افغاني مالونو صادرات، د چین، قزاقستان، هند او ازبکستان لالارې د افغان سوداګرو صادرات د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي عمده لاملونه دي. د افغان سوداګرو عمده صادرات وچه او تازه میوه، طبي بوټي، قالینې، پستوکي او نور بیلابیل اقلام تشکیلوي. بلخوا د نویو تاسیس شویو فابریکو مسؤلین ګاونډیو هیوادونو ته د داغملرونکو اوسپنو او جلغوزیو له قاچاق نه اندېښنه څرګندوي. د میهن سټیل د فابریکې رئیس نقیب الله وایي
اقدامات بې سابقه کې رئیس
د هغه وایي ولسمشر له لوري د وسپنې د قاچاق د مخنیوي لپاره بې ساري کارونه سوي دي. اوس هم کندهار، سپین بولداک، پکتیا او انګور اډې له لارې زیات قاچاق کیږي چې مخه یې باید ونیول سي. ولسمشر وویل چې د قاچاق مخه به ونیول سي. نوموړي زیاته کړه چې په پکتیا، کاپیسا، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به پانګونه وکړي چې ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق مخه ونیول سي.
دوستانو، زموږ غلازادې راډیو ناوري و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له ترکمنستان سره توافق ته رسیدلی چې د نفتي موادو په بدل کې به د هیواد ته مرمر صادر کړي. اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکسي ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له طالبانو سره د احتمالي معاملې په اړه اندېښنو ته اشاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د هزاره اقلیت قوم یو غړی داود ناجی په 1990 میلادي کال کې په مزار شریف ښار کې د دغه قوم د ځینو نورو کسانو د عامه وژنې پر مهال محاصل و. د ورځپاڼې په لیکنه ناجی له طالبانو د پټېدو په خاطر د کورنیو له لورې د تونلونو د ایستلو خاطره په یاد لري. نیویارک ټایمز لیکي هغه وخت څه باندې 2000 ملکیان وژل شوي وو. ورځپاڼه دا هم لیکي ناجی چې اوس 45 کلن دی او د هزارو د یو سیاسي خوځښت مشر دی، له دې ویریږي داسې نه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې یوې معاملې ته د رسیدو او قدرت ته د طالبانو د بیا راتلو په صورت کې عامه وژنه زیاته شي. ناجی او ګڼ نور هزارګان په دې اندېښنه کې دي چې دا خبر ریبه د سولې پر ځای ظلم او ستم لزان سره راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي تر اوسه له طالبانو سره هیڅ کومه نهایی موافقه نه ده شوې. خلیلزاد ټینګار کړی داسې وصول غواړي چې ټول افغانان پکې آرام ژوند ولري. نیویارک ټایمز د افغانستان د شنونکو د شبکې د مرستیال توماس روتیک په حواله لیکلي اړتیا ده څو طالبان ثابت کړي چې د هزارګانو یا شیاګانو ضد پالیسي نه تعقیبوي. ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې لیکلي د عراق او افغانستان په جنگ کې ګڼ عسکر له سختو ټپونو سره سره بیا هم ژوندي پاتې شوي. په پوځي چارو دا متمرکزه ورځپاڼه په دې مقاله کې د امریکایي عسکرو د ژوندي پاتې کېدو دلایل په ګوته کوي. ورځپاڼه لیکي د وینې د زیاتې بهیدنې د مخنیوي په هدف د خاصو بنداژونو یا په طبي اصطلاح د تورنیکیتونو کار ول ټاپیانو ته د وینې انتقال او له هوایی لارې د ټاپیانو انتقال هغه عوامل دي چې د ګڼو ټپي اسکرو د تلف کېدو مخه نیولې ده. ستارز اند سترایپس لیکي په افغانستان کې له 2001 کال د 2010 کال تر پایه د ټپي اسکرو له ډلې د ژوندۍ پاتې شویو هغه فیصدي له 240 ته لوړه شوې ده. په عراق کې بیا د ژوندۍ پاتې شویو ټپي اسکرو شمیر له 9% 30% ته پورته شوې. په افغانستان کې لکه چې افغان فوجانو بشپړ امنیتي مسولیت په غاړه واخیست، د بهرنیو ز وکونو په خاصه توګه د امریکایي عسکرو مرګ جوبله ډیره کم شوه. د خبرې ته څو واره افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل هم اشاره کړې ده. ستارز اند سترایپس رسپانی د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د معلوماتو په اساس لیکلي له 2001 کال په افغانستان او عراق کې ټول ټال 15400 امریکایي سرتیری وژل شوي او شپږ 15213 نور جوبل دي. ټپیانو ته د عاجل رسیدنې د اقداماتو د ښه عملي کېدو په خاطر ستارز اند سترایپس لیکي یو نیم زر عسکر په افغانستان او څه باندې 2000 عسکر هم په عراق کې له تلف کې دوش غورل شوی.
زموږ غلا ازادي رادیو ناوړې ده. افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وای دوی د سکالرشپونو د شفافیت په خاطر باندې او په تحصیلي بورسونو کې د شفافیت دراتلو په خاطر دغه پروسه آنلاین کړه. د دې وزارت چارواکي وایي وروسته له دې تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دي چې تحصیلي بنسټونو ته لاړ شي او فورمې ډک کړي. د خان محمد سند په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
محمد امین نوم محصل وای تحصیلی بورسونو ته د لاسرسی په خاطر د فساد او روابطو له امله اندېښمن دی او تر اوسه نه دی توانېدلې چې د تحصیل د دوام لپاره امتحان ورکړي. محمد امین مې په کابل کې یوه ورځ غرمه مهال چې اسمان برګ برګ و او له ملګرو سره کور ته روان و وکوت. دغه په خبره په بهر کې تحصیل کول یو هیله ده خو وای
زیاتره بورسای کیمیاان اوره
ډېرې بورسونه چې راځي هغه کسانو ته ورکول کیږي چې پراس کیږي او یا زور او یا پیسې ولري شاهد يم چې ډېرې بورسونه د هغه کسانو رونه او ریرونو او یا خپلوانو ته ورکول کیږي چې لا چارواکو سره کافی پیژندګلوي ولري
د دغه بورسونو د ویشلو په پروسه کې د فساد او اړیکو د شتون په حق له داندې خنو ترڅنګ ځینې نور هیله هم شته او هغه دا چې حکومت او پتیره د لوړو زده کړو وزارت وکړي شي چې په دغه پروسه کې شفافیت رامنځته کړي په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل فرض علي وای حکومت باید تحصیلي بورسونه د ملي شورا د غړو با نفوذ کسانو او سیاسي ګوندونو لولکې وباسي
واضح است که وکلا زوردارا برای خود تاسیس میتن اما
واضح ده وکیلان او ځین زوروا کی د غبورسونه ځانونو ته ځنګړی کوي خو سل په سلو کې داسې نه دی کده شي په جنو برخو کې شفافیت ووسی خو په ډیری برخو کې فساد او درغلی موجود ده
هر کال شاوخوا شل هیوادونه او بهرنی پوهنتونونه افغانستان ته لکتر لګ 2000 تحصیلي بورسونه ورکوي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا منی چې ځینې سفارتونه یو شمېر تحصیلي بورسونه ځینو سیاسي کسانو ګوندونو او د ملي شورا غړو ته ورکوي د یاد وزارت ټینګار په دې دی چې دغه بورسونه دې د دغه وزارت له لارې وویشل شي په دې هدف د لوړو زده کړو وزیر د پنجشنبې په ورځ یو نوی سیستم اعلان کړ چې د بورسونو لیوال کولی شي وروسته له دې دغه بورسونو ته د لاسرسي په هدف آنلاین امتحان ورکړي نجیب الله خواجه عمری وای دغه سیستم سر لننه د پلیکیدو وړ دی او د فساد او درغلی شتون پکې پای ته رسیږي
بابا کاراندازی سیستم
د دغه سیستم په کاریدو سره ورسته لدې څوک ادانه سکولای او یه حق اوازې چې په تیر کې موجوده وي چې دغه بورسونه چیرته ځي او پرچا ویشل کیږي پای ته رسیږي هر کس چې په دې شرایطو برابر دی په آنلاین ازموینه کې برخه اخلي او د ازموینې په پای کې نتیجه ورکول کیږي امتحان ورکونکي په خپل پوهیږي چې څو پوښتنې حل کړي او څو نمرې اخیستي دي
د دغه نوی سیستم لمخې د تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دی چې د امتحان ورکولو په هدف وزارت ته لاړ شي او یا فورمه ډک کړي د تحصیلي بورسونو آنلاین سیستم دغه زمینه برابره کړه چې هر څوک او له هرې سیمې چې وي او انټرنیټ ته لاسرسی ولري کولی شي په آنلاین توګه ازموینه ورکړي خان محمد سین آزادی راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري زموږ پرونی هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر ول بجو پوري په منځني صفه دوله شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د کرنې او مالداري وزارت د مدني ټولنې په مرسته د پنځشنبه په ورځ د کابل خار د کرغې د بن پسیمه کې ګڼ نیالګي کېنول په دې اړه به د خان محمد سین په ریپورت کې تفصیل واورو چې د نیالګیو د کېنولو په غږ پیلېږي
دا د کابل خار د قرغې په سیمه کې د نیالګیو د کېنولو غږ وو د پسرلی لراتک سره د کابل خار د سمسورتیا او پکې د نیالګیو د کېنولو په هدف هسي تیزی شوی د هغه خار د سمسورتیا لپاره چې د هوا په ککړتیا خلک خبري کوي او د نړۍ په کچه په یو ککړ خار شهرت لري د کرنې او مالدارۍ د وزارت مسؤلینو د مدني ټولنې د غړو په مرسته د پنځشنبه په ورځ د کابل خار د قرغې د بند په سیمه کې د ځوانانو په ولولو کې نیالګي کېنول د نیالګیو د کېنولو په دغو مراسمو کې د کرنې او مالدارۍ وزارت پر مسؤلینو سربیره ځینو کابل ښاریانو هم ګډون کړی و دوی د کابل ښار د ککړې هوا او کثافاتو نه پزې ته راغلي او د یو سمسور ښار په تمه دي 55 کلن محمد اشرف تمه لري چې ښار یې له کثافاتو او ککړې هوا پاک وي
ما با سرسبزی برای وطن سطره و پاک که نظافت دار ما ضرورت داریم به یک وطن چتل ما ضرورت نداریم
یواز دې نه دی چې د کابل خار لککړې هوا او کثافات نه شکایت کوي بلکې ډېرې کابل خاریان له دغه ستونزې سر ټکوي
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی و موریدل چې په کابل کې د کرغې په سیمه کې د نیالګیو کېنولو کمپاین تر سره شو اوس به له کابل څخه د سیمې او نړۍ به موضوع ته ورشو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پوځي عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې فلسطینیان په سیمه کې د یو کال مخکې نښتو د کلیزې په مناسبت پراخ لاریون ته د تیاری په حال کې دي. احمد تکل جزئیات لري.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو که څه هم ټینګار کوي چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خوای په وروستیو څو ورځو کې پاوڅ ته امر کړی چې د غزې په ترانګه کې د پراخو عملیاتو لپاره سرتیری او پوځي وسایط چمتو کړي. نتنیاهو چې پرون پنجشنبه د غزې په سرحد کې د اسرائیلو له یوې پوځي قرارګاه څخه راستون شوی و، د اسرائیلو په شمال کې د یو نوي سړک د پرانیستو پر مهال خبرې کولې. موږ به د غزې د ترانګې شاوخوا امنیتي کمربند غښتلی کړو. ما په دې وروستیو کې امر کړی چې د پراخو عملیاتو د تیارۍ په ترڅ کې پوځي ځواکونه پیاوړي او اضافي تجهیزات برابر شي. د اسرائیلو ټول وګړي باید پوه شي چې که پراخو پوځي عملیاتو ته اړتیا پېښه شي، موږ به یې په قوت او خوندیتوب سره پیل کړو، خو وروسته له دې چې نورو امکاناتو نتیجه ورنه کړه. فلسطینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ له غزې څخه یو توغندی چې اوږد وټن ویشتلی شي د اسرائیلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې د تلابیب په شمال کې پر یوه کور راپریوت او اوه اسرائیلیان یې ټاپیان کړل. له دې پیښې وروسته اسرائیلي الوتکو هوایي حملې پیل کړې او فلسطینیانو د اسرائیلو پر جنوب ډزې وکړې. له دې سره اسرائیلو غزې ته نږدې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ، خو د چهارشنبه تر ورځې پورې په نښتو کې وروسته له هغه کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړتوب اوربند اعلان کړ. د راپورونو له مخې مصري منځګړي پرون د اسرائیلو خواته وخوځېدل څو د اسرائیلي پوځ او حماس ترمنځ د اوربند د پلان په اړه خبرې وکړي. اسرائیل د غزې په ترانګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه د شنبه په ورځ په دې سیمه کې د فلسطیني مظاهراتیانو او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د خونړیو نښتو لومړۍ کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي دي چې په دې مناسبت په اعتراضیه مظاهرو کې ګډون وکړي، خو د حماس یو چارواکي ویلي دي چې که اسرائیلیان او مصري منځګړي د اوربند په اړه په خبرو کې پرمختګ وکړي، نو ښایي فلسطینیان له مظاهرو ډډه وکړي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون د ناټول عمومنشي ان ستلتنبرګ سره په بروکسل کې وکتل. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون شي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له یو لړ سرګندونو وروسته چې د یو موقت حکومت جوړېدلې د افغانستان د ستونزې یوازینی حل بللی و، افغان حکومت خپل سفیر له اسلام آباد ته ورغوښتی و. د هرات ښار په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان وشل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیونه واوریدل. دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. مخکې له دې چې زما همکار ارش همایون راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، واوري د ژوند رنګونه.
د ژوند رنگونه.
نوم عمران شیرزاد.
چه کار کوئ؟
زه خپل ته دکاندار یم.
دکاندار یی؟ په دکان کې څه خرڅوئ؟
د مونږ سره زنانه لباس ته پردان 3% پنجابی چورته وي، او مونږ سره بوتان لرو، سفلی لرو، دسکولونه لرو، همدارنګ نور چپنې او دا وسایل لرو.
دغه مال د کوم ځای نه راوړدوی؟
مختلف دي مالونه. مالونه خو افغانستان کې چوردیږي، خو په څو قسمه وردیږي. یو داسې چې خپل کستی په مختلف هغه باندې اخلي. زیاتره چې مونږ خپل شخصا نه وړو، د دوبۍ نه وړو، او ترکیه او د چین نه وړو.
تاسو په خپل ځای دغه هیوادونو ته؟
په خپل زو د خپل واردات کو.
هغه چې سوداګرو ته پیسې ورکوي او هغه ورته راوړي، څه توپیر دی په دې کې؟
توپیر ډیر ځکه چې تجارت پیسې باندې چې څوک جوړي، فرند تجارت پیسې باندې هغه ډیر فیسونه جوړي او هغه به کوالټي لو جوړي. لکه د فرند جنسیت ټیټوي، ځکه هغه تجارت چې غواړي فرند زیات جوړ کې چې هغه پکې خپل مفاد سنجي. ځکه تجارت چې زیات فیسونه جوړي پغه کې غورته چې ماته په ټیټ جوړ کما ته په کیفیت باندې، ځکه هغه باندې مونږ خپل چې شخصا زو الته ګورو خپل یو جنس ګورو پلاس باندې چې کوو هغه کوو به چې مطمئنه شو به هغه دې پاسه.
خپل
تاسو دغه پیسې چې حسابوي د ورځې په اخر کې حسابوي او کډمیاشت په اخر کې
نه زموږ روزانه سیستم د روزانه مو مخام مخام باندې کوم وخت چې دکان خلاصي کې فرد کوم وخت چې به باندې کې بندل پیسې کې کوم هغه وخت موږ خپل حسابي خپل غو لکه هر مخام باندې کې
د ورځې به څومره تاسو ګټي
په دننه وخت او باندې وسنی شرایط کې او په دې حالت کې خو ګټه په دکاندارۍ کې پیسې په یو تجارت کې نشته ځکه چې د افغانستان اقتصاد چې د ورس پورې باندې ترځي د خلکو په نظر باندې ځکه د خلکو وظیفي نشته خلک بیکاره دي پیسې نشته اقتصاد ضعیف دی په دې خطر باندې لکه فروشات عمومي یوازې د موږ نه د ټولو عمومي د خلکو ته ارزانه شوی فردان رول دی لیدل غالي
او نور دکاندارانو ته د پیغام څه دی څنګه رفتار وکي د پیرودونکو سره
ټول ته دا پیغام دی چې هر څه سره خپل خو انسانیت ضروري او د انسانیت او بشره کې د اسلامي د غلاندې مکمل خو خسته په خاله او خو فردان خو خسته سرویس ورکي او خو په انسانیت سره تو ور سره